د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 4 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لوی لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د 3 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی. د څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهاله ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت خپل پالیسی هغه مهال بدل کړی چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشاهید ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال کوربنې. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي فرهنګي روزنه کې څه رول لري. کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به موږ د پروګرام له میلمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوي دي ورسره به مطرح کړو. دغه پوښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ. د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواری، شاعره امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دي. دوی را سره خبرونه کې وصل شوي دي. امینه جان خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه تاسو ته ستړي مش وایم، په خیر اغلی. که تاسو رته په پایل کې وای چې تاسو شاعره یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوان ان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
سلامونه لیکلې فلګان تاسو ته د زمینا جوړ کړو قدرمنو همکارانو او ریډونکو درنو منمنو ته شاله تاسو سره خوایون یګون کوم. دا زما شاعرۍ سره شعر لیکل نو یلا دا چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه وه او د دې سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم. ځکه مه شاعري ته مخه کړه، بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پوښتنه او د شاعرۍ مطالعه وه.
امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کلنه وي چې شعر شاعري دې پیل کړه؟
تقریبا
چا ډېره تشویق کولی شي ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعر شي؟
زما د کورنۍ غړي وو، زما هغه چې هغوی زه تشویق کولم، ځکه زما مور هم شاعره وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په ډېره دي تشویق کولم چې ته خپل هم دا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعره شي. نو همدا بیا وروسته چې شعر لیکم، اگر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته به مې د شعر هغه نه ورکړو، خو نیکه به مې ډېره تشویق کوله مې لوستې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکي. او همدا د کورنۍ تشویق وه په لومړي سر کې. وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل، هغوی په ډېره تشویق کړمه مې هڅه وکړم په دې لار کې چې زه کولی شم شعرونه ولیکم.
ډېر مننه امینه جانې، دا چې لومړی شعر مو څنګه لیکلی و، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي، باندې به وروسته خبرې وکړو. زموږ د نورو قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي، ښاغلی غوث نوری او شهید الله زواک، دوی هم راسره دي. نوری صاحب، که تاسو درشو، تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپله شاعري پیل کړه؟ نوری صاحب زموږ غږ لري؟ نوری صاحب که زموږ غږ اوري، مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته سره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به در شو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی. او ډیر پات شوی دی خوست پر لحاظ کې دی مثلا هغه کې علمی برخه ده ک نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دي او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې د فعالیتونه بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تجربه هغه بحث بیا کراغی وروسته پیغږیږو نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوخت دي او فرهنګي کارونه کوي.
ښاغلی زوا کدام راته وایي چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ داسې ځینې شاعران لرو چې هغوی دغه ولسي شعرونه ډیر ښه وایي که هغه لنډۍ وي که هغه څلوریزې وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي که همداسې خوله په خوله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واک صاحب زما پوښتنه مو واخیسته. از واک صاحب که زما پوښتنه مې واخیسته مې روانه
پوښتنه
انټرنټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته به راشو. تاسې راته ووایي چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل لومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته ووایي چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلی هو فریده جان ما زما لومړنی شعر ته کتاب کې هم راغلی دی. زما هغه شعر ما ته ډېر ګران شعر و ځکه چې هغه کله چې ما لومړنی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي. نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه و نو هغه سره مې شریکو ډېر خوښتو بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلندر ته وای دا شعر پاړه مو د څه پاړه مو لیکلې وو موضوع یې څه وا او څنګه شعر وکړه دغه پاړه ته وای لیکره
موضوع تقریبا د خپل ژوند حالات پاړه یو ځو ته مې راته یاد چې لمړی باید دا سم چې زه نه خپل ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د فالو پیتکه چانه دلی دلی د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه دا سیو شیر ټول نه تیار نه دی د دې کې د تیارو.
تاسو به سره وګرځو امینه جانې نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوی ده. هیله مند یم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولای شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته وایي تاسو هم شاعري هستی شاعري مو څنګه پیل کړې ده؟ بلې نوري صاحب زما غږ لري متاسفانه چې موږ د نوري صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده. دوی موږ سره خبرونه کې نه شو وصل کېدلی. خیر هڅه به وکړو چې نوري صاحب د ټلیفون د لارې راواخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزې دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د وی ټولنې یا د ملت هغه مهمه بډایه برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډېر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته دي، نور سینفونۍ هم لرو. بلې، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوې او نورې برخې لکه څلوریزی او سروکی، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښه کوي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسی برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسی مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا هم ټولنې ته ورکړي. فکر مکړي دا مسایل تر ډېره په شفاهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوې هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
زواک سب دلته یو بل پختنه مطرح کیږي چې کله شو شاعران شاعری کوي یا لیکوالی کوي، دا یو فکری کار ده او ډیر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې کچیرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کوي یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسی ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي.
او bale د غیصدی برخه ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران مو پټولن کې لرو. شخصا زه د غسی ملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیرو ټونګ لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړي دي، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکوي، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څه ما سره نشته چې ګواکې زه د پاغې باندې بیا کتاب چاپ کړم، هغه مصرف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چا ویلی چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کړم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکې. زه دا خسي دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډۍ باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي، او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه موارد ورسیږي.
مننه ښاغلی زواک. د ته به بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولی شي. دې باندې به وروسته خبرې وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرښې نه راسره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو راته وایي د خپل شعر شاعرۍ په اړه ولې شاعر شوی؟
ډیره مننه سیال صاحب. لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړي. لومړی خو هغه د اړیکې د ستونزې په تړاو باندې له تاسو اوریدونکو بښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور و، نو طبعا ښوونځی و او هلته د ترانو ټیم و. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدو نه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوري صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې هغوی چې نوي ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغې د شعر و شاعرۍ په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولی شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په تړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مثلا هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد صاحب د خاوري ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی نګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلې د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شعر خو که د ریاضت مسله کو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر و، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده، ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکلی شي د الهام تاثرات وي. خو اما ریاضت ورسره لازمي، ځکه دی چې ولفت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیر سره وګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالان هم چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیاوې چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولی شو یو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې د چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي، په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپل تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی شعر، هغه لومړی بیت یا هغه بالهام، خو ما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي، خو هر وخت به انسان چې کله زړه غوښته کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر، یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی. همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا ده چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسې په نظر څومره افغانان، څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري، یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې، په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دی خاطر چې د ده شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلې چې دوی موږ بیخي اوریدلې نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي، یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شوه، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو، نو بیا دلته دواړه کار کیږي. هم شاعران هڅې کی چې کتابونه چاپ کی، او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته. مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید تیر زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید د نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلی غوندي، په منظم شکل دا نشي کولای چې لنډۍ دې زده شي، لنډۍ دې ولولي. یا نور مثلا لکه سروکی، اوس د سروکو به نوم ډیرو کم خلکو اوریدلی، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډیر کسان په دې باندې پوه نه دي چې دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري. اول زه لیوالتیا لرم، بیا بل، بیا بل، بیا بل، چې مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شعرونو شوه. وروستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شعرونو. یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغو شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کېږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د شعر متعلق یې پوهیږي او هڅیږي نورو ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه یې ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅ شول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتون مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، هغوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخې ته راځي او څوک یې لار نه پیژني او دغه نمړۍ ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومې لارې چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي، په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږ اشاره وکړه چې نوې شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه کې، په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دی و مړ. او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو له په ټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری وه چې د لو د شیرونه را سره منظم کړل او کتابی چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې. خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعری دی وکړي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعرې دلته بیا ډېرې کېږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډېر سره دعوتیږي، راغونډیږي، او مشاعرې ته بندي هم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځمه، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي. زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډېر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځمه مشوره هم ورکوم چې ته ډېر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندې کې او د کتاب بڼه ورکې. دا یو رقم ته روحیه اخلي، بلاخره مجبوري کې نیم کال وروسته، دوه میاشتې وروسته، کال وروسته، دوی بیرته هغې ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب یې هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه، مننه، کورودان بیرته به راوګرځو. نوري صاحب، تاسو به راشو، تاسو په ننګرهار کې یاستئ، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د هغوی د راټولېدنو په اړه وایي. هلته شعر و شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بله نوري صاحب، اوري؟ او مهرباني، اورو.
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې که څه هم چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې، هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. د خو ډېر کله نازک خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې طبعا یو څه تاثیرات و لومړی کې اوس فعالیتونه گزاره کوي داسې ډېر دغه خبره د ډېر اسپای نیولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه وو چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېرې د داسې ستونزو له امله شوي چې هغه په اصطلاح بېکاري غربت وي ځکه بهیر هم چې ته چلایې مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکانات ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کمرنګه ښکاري د تېر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري. هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول سا واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بېرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونه فرهنګي فعالیتونه بېرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بله پوښتنه هم کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نه وړاندې دغه سیاسي تغیراتو نه وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راوروسته دغه حضور د دوی څنګه شوی دام د نور ځوانانو په سر کمرنګه شوی کنه ځکه نن دی پروګرام ته چې موږ خوند شاعرانو پسې ګرځېدلو لیکوالو پسې ګرځېدلو یو هم پیدا نه کړه او بلاخره فنا جان مو په ډېره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وایئ په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبرابې لري خبر دي هغه خویندې چې هغوی په اصطلاح اومه اتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او له دې وړاندې خو یوه لویه مشاعره چې هغه به دلته کېدل هغه تاسو خبرې یاستئ چې د نارنج ګل هغې کې به ډېری زمونږ خویندې وي هغو کې برخه اخیستله شعرونه به خو تېر کال یعنی اوس وړاندې له هغې ورځ جمهوریت وروسته چې کوم مشاعره ترسره شوه هغه کې بیا داسې څوک ونه لیدل شول چې هغوی د خویندو په نمایندګۍ داسې یو څه ووایي. نو د خویندو په تړاو باندې د هغوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود وي دغه څه رسنیز کول یي او مثلا دغه څه چې نور خلک یې واوري نور خلک ترینه تاثر واخلي او په اصطلاح موږ د یو فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بېلګې په ډول باندې وښایو وړاندې کوو نشته دی.
مننه نوري صاحب کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځو. فنا جانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شیری ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شیری ټولګي چاپ شوي دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شیری ټولګي مو چاپ کړی؟ مننه
ما تر اوسه یو شیری ټولګا چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوی او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب مې چاپ پلار مې مالی لګښت مې پلار شخصي لګښت مې چاپ کړی ده.
او په دې اړه کراته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل وښودل شو کنه؟
او بالکل ډېر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې د او نظری کړکۍ جایزه مغه او پروګرامونه استاد منلی بیا زما کتاب ته نظری کړکۍ جایزه ورکړم دا زما لپاره نوې ویاړ و وختن هغه زما هم راته منو ولکه څومره چې زما کتاب وستایل شو په ټولنه کې هر څه په لوست ډېر خوښ کړ
مننه
منندوی ملکونه د څنګه
مننه کور ودان بیرته براو ګرځو اغلی زواک تاسې ته برا شو تاسې مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډېر دې ته خوشحالېږي چې دغوی دغه شعري ټولګې چې دی یا کوم ولسي ادبیات چې راټولوي دا چاپ شي که څه هم د یو هېواد هغه ټوله فرهنګي پانګه همدا وي چې د دوی نه چاپ شوي آثار پاتې شي خو په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغونه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
بله سیال صاحب ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼې برخې نور هم دي خو لږ به په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه اوس د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندې شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونه نیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کله چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسې نه اجنډا واړی شي ښه چې مشاعره کوي اجنډا م څه ده څه رقم ته شاعران تاسې راواړئ په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا اغه نهیلی امر مینسته کی او د پټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګ پالو کسانو اغه مایوسی زیاتوي چې بیا یو څه فاصله امر مینسته کی یا د برخې سره یو څه وطن را مینسته کی هم باید ملي ملاتړ شته هم د دې ترڅنګ دوی باید لګ په دې حصہ کې تشویق کړل شي هغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي د چنار کلنې مشاعره دې ته نه اوازې د خوست خلک بل نه اواز د افغانستان خلک بلکې د کوزي پښتونخوا خلک هم راځي او دودیزه مشاعره د کلنې مشاعره ده ډیر کسان پکشته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ څو فردونو ته پرې نه خودل شي دلته باید حمایوي برخه کې حکومتي لوری راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا یو دوه کسانو د کار د وسې د کار نه دی مثلا دې برخه کې د دوی اغشتوالي دا معنا ورکیا دا تعریفي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا شته دا خپل نور شاعران دي سره هڅيږي چې موږ دومره پراخ ملاتړ لرو په هره حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ را مینځته کړئ شي په کول کې په کار داده چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په وخت سره ورته رسیدګي وکړي شي که مثلا لږ به غوریم کیږي شاید ځینې هغه ناهیلې رامینځته کی کله کوم داسي حکومتي لورې ځان شاته نیسي کیدای شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشا شي او دا به بیا ویلوې تشوي یو ځای به په فرهنګي برخه کې په ټوله کې د بهیرونو په جریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسي شکل مو شي لکه مخکې مداغه سی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لوري داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځای کې چې ډیر ښه کار شوی هم به په ملي کچه یو ډیر ښه پنځونه وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځ شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغي کې دا کرونه یو څه پناشت او پټه په ودرېدلې
بیرته براو ګرځو خغلې ز وخت تاسو ته نوري صاحب کتا سیرته وای په ټوله کې تاسو شاعری است د خپل هغه آثار په اړه ته وای چې څومره شعری ټولګې مو چاپ شوې دي د دې ترڅنګ دا پوښتنه مره ته ځواب کړی چې تاسو شعر لیکئ شاعری کوئ وزر پڅنګ کې حتمن کېده شي لیکوالي هم وکړئ څه ګټه مو په مالي لحاظ باندې له دغې مسلک نه یا د دغې هنر نه چې تاسو لرئ ترلاسه کړې ده
بلې لومړی خو دغه د ټولګو په تړاو باید ووایم لومړی شعري ټولګه وزما چې د زړه کتابو او دوهمه بیا له اسمانه تر افغانه ناتونه ترانې وي او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوې دي څه وخت وړاندې دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي د وطن هم یو څه دي البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمی له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي انسان ته هم عزت ورکوي انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي مشاعری زما لپاره شاعری لیکوالۍ او فیصله دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم او زه له داسې خلکو سره د فیصله د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د فیصله د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی یم چې ممکن هغه ما په ډېرو پیسو په ډېرو شانو باندې نه به ترلاسه کړی نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هېواد کې هسې هم چندان ډېر برابره نه ده خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کړمه نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي یو زمونږ استاد هغه د ځینو شاعرانو مسله ده ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا لپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چاته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي خو هغه چا خبره داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
پماجه کې حساب شي یعنی نورې په ټوله کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې کې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کې هغه باید حتمن ورسره په څنګ کې بل کار هم ولري
بلې ډېر کله زه خپلو ملګرو ته وایم که تاسو شعر د دې لپاره وایئ چې فیصله تاسو د پیسې پرې وګټئ یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو د پیسې پرې وګټئ نو دا یو ډول اشتباه ده کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یوه د انجینر سبا وخت البته په اوسنیو حالاتو کې د یوه انجینرۍ پوهنځي فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغې لحاظ باندې بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو تمه توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي
ډېرې مننه نوري صاحب کورموادان امیده جانې تاسو ته براشو تاسو هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ نوري صاحب ویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید د دې تمه ونه لرو تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست غواړي چې دغه لارې ته ادامه ورکړي غواړي چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړي
بالکل زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې هنر باید په دې موخه ونه پالل سي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه یې وپالي. کوم دا هدفونه لري چې زه د دغه څه چې لیکم باید زه د پیسې ترلاسه کړم، یادې کوم مادي خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرېږي، یا د هنر سټایل کېږي تا ته یو ګټه ترې رسېږي، هغه به هغه ګټه. ځکه سږ کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وته نقدي جایزې ټاکلې وې، که دغسې یو هغه د هغو جایزو هغه معنوي هغه ډېر مهم دی، معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی. خو دغسې هغه کوي خو دا به غوره یې که نه چې نه یې هنر دغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي. او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده، یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي.
ډېر مدنه تاسو بیرته راوګرځو، ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو. ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو، زموږ دوه په وښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو مانوي ګټه د دوی لپاره نه مالي. که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنویاتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي، سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی، یو فکري کار ده، وخت غواړي چې یو شاعر کښېني، یو لیکوال کښېني، لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي، دا وخت غواړي. یا دا چې ته ولسي ادبیات راټول کړي یا چې شعري ټولګې دې چاپ کړي، په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندی وساتي پار لحاظ باندې. که چیرته مالی ملاتړ د دوی ونه شي او دوی سره مرسته ونه شي او یوازې په معنویاتو باندې تکا وشي، څه فکر کوئ چې لیکوالي او شاعري باینده ولري؟
بله، ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وښایو، بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډېری نوري طبقې هم لرو چې هغوی نه پښتنه کوو چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوي په دې کې لګیې ځان ډېر سړکې او مادیات دومره نه، هغه دا خبره ډېره کوي چې زما د پاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري، زما د پاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په معنوي لحاظ ځان ومنم، په ټولنه کې په معنوي لحاظ ژوندی یم. که په مادیاتو څوک ژوندي د هغې هغه وایي عمر ډېر کم یو، خو که په معنویاتو وي د هغوی ویلې عمر بیا ډیر وګ دی. همدغسې شاعري هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله، خو د دې یوه فائدہ دا ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دواړو میلمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ، په معنوي لحاظ. موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو، خو یو بل ګټه رسیږي، دا د شي مثلا کدی کتاب چاپي باغی کی دومره پیسې شاید راټولې نشي، دومره پیسې ورته جمع نشي، خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پیوشي. که ټول کتابونه یې خرڅ نشول خو بیا هم توان وکړي، دا بل مهمه موضوع ده. هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي، هغوی بیا د دې په کیسه کې ډېر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم، هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار، حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي، که په هر لحاظ که ما د پاره یې ګټه کوله او که زما د پاره یې ګټه نه کوله. خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې معنوي برخه را مخکې کړه. نو ما په دې باندې لګي مخکیم خبرې وکړي چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی، ولی اوس هم په ټولنه کې ډیر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي، داسې نه دوایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو، هغه که نظم دی که نثر دی، دوی ستړي شوي نه دي، دوی لا هم لګیا دي. خدا شي دغه پیسې ورسره نشته، کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، هم ژوند پیو کې هم باید دغه څه چې دوی لیکلي هغه په چاپ کې، دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي څومره مقی نه پیدا کیږي هغه بیله خبره ده. خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي،
هم به دوی نوم په کتابی بانه او هم به دوی آثار په کتابی بانه راغلی وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړی چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوو دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډېر مننه از واکسپ کور ودان تاسو بیرته سره وګرځو وروستۍ خبرې به مو هم واورو. خو نوري صاحب ته به ورشو. نوري صاحب، که تاسې راته ووایئ چې ستاسې په اند که چېرته معنوي لحاظ سربېره مالي ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټول هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونه شي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالي ملاتړ ته اړتیا لري، څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بلې، ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د پېښلا د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پېښلا په ټپه د درېدو یو لامل غربت دی، بیکاری ده. شاعر ایواز دانه چې شعر لیکي ورسره څنګه خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی لپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه وي. له موږ پاتې ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زمونږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یو ښه لیکوال دپاره، د یو ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدې پیسې راواخلي یو شاعر ته دې ورکړي. لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک دی، مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانۍ ونه شي، طبعا موږ به بې کتابه کیږو، طبعا موږ به بې مشاعري کیږو، طبعا موږ به بې بهیه او فرهنګي فعالیتونه به زموږ خامخا د چا خبره بېرته په شا تګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به امینه جانې ته ورشو. امینه جانې، که تاسو راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر واورو. ډېره مننه فریده جانې.
یو نظم دی، زبردست تاسو ته وړاندې کوم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي. د خزان کړکۍ یا زړ گیا، یا زړ گیا، تپو ہے گے مودکی گی، مودکی گی، نڑی دلی میں دہلو دنگ پرچنا، خاور خاور میدی گل گل امیدنا، مستانہ احساس مشنل خڑ شوئے، حدیرم حدیرم مدننا، سائستنا ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي کرانچل سترګو وړي، ګلابي شونډو مې تور پسرې نیولي، شوم د مني شلمړه پاڼه، د لمنې سپین پاولي مې زنګ وهلي، تر وو اوښکو مې تتر راشړولی، مړوندو کې مې پنګړي دې ګونګي شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلي، سندر بولې مرغکۍ دې بورې شوي، ماشومانې ترانې وروژلې. توبه خدایا مسلمانو، کافر کانی کری، دروازی دخوانتیو دی تڑلی، ده جنت پستین لاری دو زخون دی کرلی، خود رو پریگدم چه بیادی په تیارو کې شم ورکا خود نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شم ورکا یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شم ورکا کاغدي کچړې وي کدو زخ وي کلم بی وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې تنا درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
تاسینه مننه کور مودان ژوندۍ اوسئ. ښاغلی ځواک په لنډو کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته ووایي چې خبرې ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس مالم کار کوي څه دي ډېرې لنډې.
بله زه لنډ وایم شاعري دې وپلل شي لیکوالي دې دوام وکړي او دا د نو درېږي په ځینو مسایلو پسې د دان نه تړی کیږي. خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خو دا د دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي. یعنی په دې معنی چې دوی د بیا شیر پرېږدي او دا امکان نه لري. یعنی دا به ډیره استثنایی خبره چې دوی شاعری دیم پسې پټه په ودرېږي. خبره دا ده چې دا مسائل کپو دوی باندې بیا ډیر غیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لږ خفه غوندې کې او دوی دې برخې ته یو څه بیا داسې شا غوندې کې خدا کار دی نه کې یو په ټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه دیم دوی سره همکاري دیم دوی سره په ټولنه کې د ملګرو ترمنځ نزدېکت او مشاعری ډیری دا به زما خبرې څو موږ هغه فرنګي بهیرونه مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنین ورکړی او په ټوله کې موږ نه بیا چې پټه په ونه درې.
مننه مننه نوري صاحب تاسو نه به هم تاسو رستې خبرې وورو. نوري صاحب وري نوري صاحب تاسو رستې خبرې وولرو مهرباني.
شاعران نازک خلق دی ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلق دی دوی باید ونازول شي وخت ورکړ شي او آزاد دی خودل شي په ډلو ټپلو پورې مونږ تلل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي ترڅو زموږ اساسې فرهنګي او په ټوله کې ادبي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا ښه تر ټولو مسلکي کار وشي.
ډېر مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هرېوي امینه فنا همدرنګ شاعر غوث نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله از وخت څخه چې ما سره مخبرونه کې ګډون وکړو. تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې ما سره مو ملتیا وکړه تر بلې خبرونه خې چارې
د ګل خېستا ځوان جان مرتا ته ترسي د ګل خېستا ځوان جان ترسی پرلی کڑے پتاوری مات چھے ترسی پرلی کڑے پتاوری مات چھے ترسی دگل خیستا جوان جانا تات چھے ترسی کیسا سبا تچیر ترسی کدیر ہم رگا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کدیر پتا وری ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی پلزان